د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غونډه روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې څلور د پی متر کړل د خپل بیت بارې د لاسه بیت لا وخت یو د پزم کوته کې چې وشته بشیل.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خورې خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واکې ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر شتازه له افغانستان څخه ترکیه ته تللی د افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری اژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي موارد سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتی چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر د افغانستان شی مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدید روغتیایي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکده مالان اوس په غنم نه جوړي ستاله کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواسمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دی بند کړي او پر ځای د غنم کچالو زعفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوې ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوایې د نشي بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او خیخې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه وشت کلن ځوان دی چې د نشي لامل دومره کمزوري شوی چې د کار کول وس نه لري او په دې ځواني کې یوازې نه ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیم وایي دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشئی ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو، ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي، که شل افغانۍ هم ولرې کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړې.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانګ د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو استعمال مخ پر ډیرېدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره ښایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
فعلاً ما مریضایی که داریم در مرکز خود
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي، په سلو کې نوی د ښیښې نشه کوي او د ښیښې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د ښیښې نشو ته مخه کړې ده.
ځوانو او نوجوانو به یې طرف زیاتر رجوع کردن.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدله چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیتامین شیشه ډېر روات شوی دی. تقاضا زموږ شفاخانې ته بیخي ډېر دی. یعنې تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا هیروین سکوی
تا سی غاره چه ما متاد که ها؟ پا یو دود سوگ نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی سئ. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر سي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپله مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حاملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور یې روغ دی د شیدو د لارې، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری، هغه غیر مستقیم استفاده کوونکی کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی تو کې راوړي ګوند چې یو ځل امتحاني وڅ کی په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي په ځانګړي توګه په ځنې سرحدي سیمو کې چې د پندوکي او د وسایل دی او سیمه بل سیمه ته انتقالي نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکو نه په ځنې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکو یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي چون دوی اگر رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بدن کې یا د شودو رودلو د وخت نه او یا هم خپل مستقیم استفاده کوون کې شی بل اخره چې نشئی تو کې خپل مستقیم توګه وخلی.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي، په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړي توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی دسې ځان دسې غښتلي احساسوي یا ځان دسې شوخ احساسوي. په ځینې مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول دسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تېرېدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي د دې دغه وجود چې دی دا بل اخر د ته واداره کوي چې دا د نشئی توکي وخلی.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلی پټوله کې وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودي ورکي نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي، نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوی د ماشوم د استعداد د ماشوم د سن د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي نو موږ باید هممهاله پلار د نارینه په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، یو ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روږدي کېدل یا مساعد والی ډیر د نشئی توکو ته، دغسې د دې دغه ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري نو هغوی باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغوی باید تداوی شي. پاره محیط کې چې نشئی توکي خرڅیږي دغه باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشئی توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیس شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دغه نه کافی او مکمله زده کړه وکړي شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا په هدا لاس آیا په هیداله چې د تاریخ د ځانونو پاړه د خلکو ناخبری او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطن سره ته تاثیر کوي، مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زوړي سړي کم اشتیا کوي، سړي ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په لاس ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایو، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی ام نشجر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کېدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي دغه د وینې لاره کې د خپل کوچنۍ ته انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم پوجد کی. دریم د تنفسي لاره هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل که پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1260 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پوډری شو. دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدې لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمې خان وو، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کول ایران کې عمر بس ما د پنشر او وختلم بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه ته لمات بیا هلته چلاړه ما ته په پورور باندې اخته شوم. دې سلور کال ته بس دولتونی ولما امر دې کوم افغانستان دلته راغلم. بس دا سلور کال کیږي دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ تهران کې مو محمد استاد کار مل قالب باندې به مې کول ډېر ماش مې اغسته. بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسره پول خونو کو 500 رالو کو بزر راغلې ټولې پام دې باندې مسره ته نن پکې سم ډوډۍ خوړل او نن پکې سم لباس اغوستو نن دا در بدل ګرځېدل لکه دا بیرون چې ګرځېږي. تهران کې هغه وخت محمود او بیا 1000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې. په دې بیا 1000 روپۍ مثلا دوته خرچه برابر نه او 3000 الا الله زرنه زیاته نه کېدل نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف. خو بیا د سداد عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشره سګي د کول خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو. د سد بدبختۍ سره دلته په افغانستان کې منه ساتو مثلا ته خلاف کار امر سره من کار کوو. پوډر او شیشه به مور ته خرڅول د ورځې 1000 روپۍ را کولې. بس ما 1000 روپۍ به مې روزانه به ته پام دی وهلې. په خوان دولت یو دوه درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړا خوش وکړم. بیا طالبان وخت راغلم به دې کار نه لاس واسته ټول بدن نه در نه جوړې او قوت ما مستی په ورته بلات کې پوښدار په خو یو چارکاس چې په خورده ما کې نشته لپیل نور د 3 قدمه نشم تللی چې دا چې څه پیغام دې ما په قلب باندې فشار راځي. پوډر د سیو نامر د شه چې یو په بده پریوس کړی ته خماره ډېر د خماره سره مخشي چې اته د سعید قتل پورې مقدم کړل چې مثلا خوالده پیسې به پیدا شي راته کوم خیانت چې موږ دې ملک ته کورسونه نه کاوه ساتل به ته نه زندګی مې ودب دار دوه زامنو یو زوم مشر دې معنی ورته ورومې بس هغه زندگی مې واصل په کارتن خو مې بدل کړل. من خاني زندگی او بابا مې خان او خزمیندار او خدانار باغونه لرو مثلا بس په دې شی راو وخت لمنه مکتب ته پریکو هر کور زندگی مې په کارتن خو مې بدل کړل. چې تروسه در بدل کړس درې سلور د پیمې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمې تر وخت یو له بزم کوټ کې بیا شي وشو بشوینو کدا چې دې بارو کو وېکو کوونه کړ یو په خوځو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د زاهد الله په نوم دی و موتاد غونډه روغتیا او ځواني نشو وخوړه
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي دا چې شریف څه ډول ناروغي لري دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
وی 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 مرشو
د اکرام پلار بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډو کې می ټوټه ټوټه شول
د نس ټپ خو به درد نه کوي
نه نه د نس ټپ می درد نه کوي ما ته له دوا خاني نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کې ایچ لګی ایس ګټه نه درڅ کړي یا سات آرامه به څنګه د دونه در پوری شي
نو څو کوم بل چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړشه
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
وسړیا دا څه نه وی چې خدای مکر د نس ټپ ته خراب شوی وي که زما منه ډاکټر ته به دی بوزو
د نس ټپ کومه دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری دا څه نه وی چې د نه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن بده د همدې ټپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته به دی بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاش مخ کې ناسور عملیات کړی وو
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا ناس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه
خړه
افرین
وای 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 خدای دې الله سمه ونی سره ګزره
ته دې لاس دې راکړه دغه سي
افرین
وو دغه سي
افرین دغه سي ته دې لمن پورته کې چې دې ناس ټب دې وګورم
خړه ډاکټر صاحب دغه دې وګوره
دې ناس ټب خو جوړ شوی دی
نو چې دې ناس ټپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی
دنه ستاسو په بيخي جوړ دي خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوې ده دوا خلاص شوې ده او کپاتې ده
هغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای یو ډول پیچکاری زه په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعته ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آرام وي
څه شي پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه در کړی تیر اخره کې څه ډول پیچکاری دي
دغه دی وی ګوره
سشه سوسیګان
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو کناروغ له درد ډیر په تکلیف نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتات کیږي
ډاکټر صاحب زه له درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولې
نو چې په تکلیف ما ته به ویلې وای ما نور دوا درکوله درد به آرام شوی وو خا پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګومې
خا کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي صدر پیخیږي
نارام کیګم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس سره ته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوښوم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسوسیګان پچکارو یې موتات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتات شوم
هو له بده مرغه چې موتات شوه
وي خدای دا په څه بلاخته شول
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیشکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
هغه شپه چې د چا خېګنه مو ورس خایسته کوي، یا یو شی بچی د نه هلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01 01.